دا افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په چشمې سیمه کې د ملي اردو په یوې قرارګاه د برید په نتیجه کې د ملي اردو درې څلوېښت سرتېري وژل شوي او نهه ټپیان دي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي د وسلوالو مخالفانو وروستي خونړي بریدونه ښیي چې تر څو پورې له پاکستان سره د سولې په برخه کې وېګړې هوکړې ته افغانستان نه وي رسېدلی، په افغانستان کې دننه د جګړې قابو کول ستونزمن دي. او متحده ایالات وایي په آسیا کې د چین د منفي نفوذ پر وړاندې به له هند سره په اقتصادي او دفاعي چارو کې خپله همکاري پراخه کړي. دوستانو ستړي مشي، سا جملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه لرو. پایل خبرونه کوو. فرشته جلال سید، افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
ازادي رادیو اوریدونکو زما سلامونه هم ومنئ. د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه پام وکړئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پر کنډک په حمله کې درې څلوېښت سرتېري وژل شوي دي. د غزني د اندړو ولسوال وایي وضعیت یې خراب دی او مرکزي حکومت مرستې نه کوي. وسلوالو طالبانو د چمتال ولسوالۍ په جرکلا سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو حملې کړې او د پاکستان محکمې نن د هغه هیواد پخوانی صدراعظم نواز شریف د هغه لور او زوم په بهرنیو هیوادونو کې د پټو شتمنیو په اړه پوښتنې ته وغوښتل. خبر نواوري. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د اردو پر یو کنډک په حمله کې د ملي اردو درې څلوېښت عسکر وژل شوي دي. د دفاع وزارت وایان د جنرال دولت وزیرین نازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې نه عسکر زخمیان دي او شپږ تنه ورک دي. په میوند ولسوالۍ کې یو امنیتي چارواکي چې له مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه درلوده د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله د شپې په یو نیمې بجې وسوه او چاودېدونکي مواد په یوه ټانک کې ځای پر ځای شوي وو. د غزنی د اندړو ولسوال محمد قاسم دی سوال وایي چې له دوه ورځو راهیسې پر ولسوالۍ حملې کېږي او مرکزي حکومت د مرستې لاس نه دی ورکړی.
شدید جنگ دا اوس لزر روان ده. دا اوس موږ په جنگ کې یو، په ډېر خراب حالات کې یو، وضعیت هم خراب ده. کومک نه دی راغلی. تیارې کوم هلیکوپټرې دي؟ هغه وړې هلیکوپټرې ایم بي، هغه هلیکوپټر.
د غزنی والی عبدالکریم متین ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان درنې وسلې لري خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنه نه لري او سیمې ته د اضافي عسکرو استولو تابع کوي. وسلوالو طالبانو د بلخ د چمتال ولسوالۍ په جرکلا سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر یو شمېر پوستو حملې کړې. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په جرکلا کې د سیمه ییزو پولیسو دوه پوستې وسلوالو طالبانو نیولې دي. د دورانی په وینا په حمله کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قومندان فدا محمد په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي. په کابل کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو نن پر حکومت غږ وکړ چې وسلوالو طالبانو ته د سولې له وړاندیز تیر سي. د ځوانانو ملي ائتلاف نوم ټولنې مشر محمد علي جعفري نن په کابل کې خبريالانو ته وویل
آیا با دشمنی قسم خورده و سرسپرده ای سرزمین که دارد همه روزه مردم افغانستان را به خاک و خون میکشاند، صلح با اینها امکان دارد؟ نخیر. اگر
دیوایی لداس دشمن سره چه هر روز د افغانستان د خلکو وینه بهوی او د دې هیواد د خلکو پر ضد یې لوړه کړی ده، سوله امکان لري؟ په کابل کې د نننۍ غونډې ګډونوال وویل چې له وسلوالو طالبانو د سولې تمه یوازې د حکومت وخت ضایع کوي او د افغانستان له ولس سره جفا ده. او د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا د وسلوالو طالبانو وروستۍ حملې وغندلې. د شورا په بیان کې چې نن خپور سوی د وسلوالو طالبانو د حملو وروستۍ لړۍ چې لسګونه ملکي وګړي پکې ووژل شو غیر انساني او د اسلام ضد بلل شوی دی. وسلوالو طالبانو روانه اونۍ د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر امنیه قومندانۍ خونړۍ حمله وکړه چې د امنیه قومندان توریالي عبدیاني په ګډون زیات شمېر خلک پکې ووژل او زخمیان شو. د شورا بیان وایي دا وروستۍ تر ټولو خونړۍ حمله وه. په اسلام آباد کې د شفافیت او حسابدهۍ محکمې نن د هغه هیواد پخوانی صدراعظم نواز شریف، د هغه لور مریم شریف او زوم محمد صفدر په بهرنیو هیوادونو کې د پټو شتمنیو په اړه پوښتنو ته ورغوښتل. نواز شریف اوس مهال په لندن کې دی او ښځه یې په روغتون کې بستر ده. د شریف وکیل د هغه په غیاب کې محکمې ته د برات عرض کړی دی، خو د شریف لور او زوم نن محکمې ته حاضر شو او د ځان د پاکۍ ادعا یې وکړه. د پاکستان پر پخواني صدراعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر یو شمېر غړو تیر کال په بهرنیو هیوادونو کې د پټې پانګې درلودو تور پورې شو. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې په سوریه کې له کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړونکي پلاوي د کار د دوام په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بیړنۍ رایګیري وسي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکي هیلي پرون وویل چې امنیت شورا ته یو پریکړلیک استولی چې پر اساس به یې په سوریه کې د څېړنیز پلاوي کار یو کال نور تمدید شي. د سوریه په خنشي خون ښارګوټي کې د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د سارین ګاز د حملې خبر خپور شو چې نږدې 90 تنه پکې ووژل سو. ټاکل شوي چې د دې حملې په اړه د څېړنې لپاره ټاکل شوی پلاوی د بشار الاسد د رژیم له لوري پر خلکو د سارین ګاز د حملې په اړه رپورټ د راتلونکي پنجشنبې په ورځ ملګرو ملتونو ته وسپاري. او د اسپانیې حکومت به د شنبې په ورځ بیړنۍ غونډه وکړي او د کتالونیا د خود مختاري په اړه د قانوني پروسې پر ردولو او مخنیوي به خبرې وکړي. د اسپانیې د صدر اعظم ماریانو رخوی دفتر نن وویل چې کابینه به د هغه هیواد د اساسي قانون 155 ماده برحاله کړي. د اساسي قانون دا ماده په مادرید کې د هسپانیا مرکزي حکومت ته صلاحیت ورکوي چې که یوه سیمه له خپلو قانوني مسؤلیتونو سره سم چلند نه کوي په مستقیم ډول یې تر امر لاندې کړي. د برېټانیا مرکزي د هسپانیا مرکزي حکومت د کاتالونیا سیمه ایز ولسمشر کارلس پودجمانت د نن ورځې تر پایه مهلت ورکړی چې د خپلواکۍ له مبارزې تیر شي، خو پودجمانت ویلي چې که مادرید فشارونو ته دوام ورکړي د کاتالونیا سیمه ایز پارلمان به د خپلواکۍ لپاره رایګیری وکړي.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په چشمه سیمه کې د ملي اردو په یوې قرارګاه د برید په نتیجه کې د ملي اردو درې څلوېښت سرتیري وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. دا دې پیښې په اړه پر جزئیاتو سربیره د غزنی ولایت په جغتو او اندړو ولسوالۍ کې د روانو نښتو او جګړو حال هم درکوو. همدارنګه به دا واورئ چې طالبانو ولې په دې وروستیو کې په داسې حال کې چې د سولې خبرې هم تودې شوې دي خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د سیاسي چارو یو کارپو قدرت الله زواک مو پوښتلی دی او دی راته وایي
پرته له کومه شکه چې کچیرې پاکستان د طالبانو نه او نورو تروریستي ډلو نه د خپلو اهدافو ته د رسېدا لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي، هغه ډېر ښه فرصت و چې د ولسمشر له سفر نه مخکې په ده باندې د فشار راوستلو لپاره او
د ښاغلي ځواک بشپړه مرکه در اورو. همدارنګه به واورئ چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ایران په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. ترکیه وایي د عراق د کردانو د خپلواکۍ په اړه د ټول پښتنې په باب غلطه محاسبه یې کړې وه. او د امنیتی چارو یو شمیر کارپوهان وایي د امنیتی او دفاعي ځواکونو غفلت او دوی ته پر وخت نه رسیده د دوی د مرګ ژوبلې سبب شوی دی. که وخت وو نور ریپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا د ساده رادیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په چشمه سیمه کې د ملي اردو په یوې قرارګاه د برید په نتیجه کې د ملي اردو درې څلوېښت سرتیري وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت وایان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې وسلوالو مخالفانو ته هم مرګ ژوبلا وخته. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون بیا وایي طالبان د خپل هویت د تثبیت او د خپلې وړتیا او د ښودلو لپاره دا ډول بریدونه کوي. محمد حدیث پردیسي په اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو تیره شپه د کندهار د میوند ولسوالۍ اړوند د چشمې په سیمه کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه ډله ییزه حمله کړې او امنیتي ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه وزارت وایان دولت وزیري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په حمله کې له څلوېښتو زیات د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي.
څلوېښت نفره شهید دي، 9 تنه زخمي دي، شپږ تنه لا درک دي، دوه نفره ژوندي دي، ټول هلته شپېته نفره وو، د دښمن لس تنه وژل شوي دي.
که څه هم ښاغلي وزیري د حملې د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل، خو دی وویل چې د پیښې د څرنګوالي د څېړلو په هدف سیمې ته پلاوی استول شوی. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله د پنجشنبې په ورځ سهار وختي شاوخوا درې بجې شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د امنیتي چارواکو له قوله وایي چې د ملي اردو قرارګاه د افغان ځواکونو په ولکه کې ده، خو د طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي بیا رسنیو ته په استول شوي پیغام کې د برید د مسؤلیت تر څنګ ادعا کړې چې قرارګاه د دوی په ولکه کې ده. په ورته وخت کې مخالف وسلوالو په غزنی او فرا ولایتونو کې هم په دولتي تاسیساتو حمله کړي. د غزنی امنیه قمندان محمد زمان وی طالبانو د پنځشنبه سهار وختي د دغه ولایت د جغتو ولسوالۍ په ودانۍ برید وکړ، خو حمله بیرته په شا وتنبول شوه. د یو بل خبر لمخې د غزنی والی عبدالکریم متین بیا وایي چې له تیرو درې ورځو راهیسې وسلوالو د دغه ولایت په دوه ولسوالیو خپلې حملې تیزې کړي، خو افغان ځواکونه پرې برلاسي دي. همداشان د فرا د والی وایند نثار مهری ازادي راډیو ته ویلي چې د فرا په شمالګا سیمه کې د پولیسو په یوې پوستې د وسلوالو په برید کې شپږ تنه پولیس وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو روانه اونۍ د پکتیا ولایت پر امنیه قمندانۍ حمله وکړه چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په دغه حمله کې یوویشت پولیس او شل ملکي وګړي ووژل شول او له پنځوسو څخه زیات کسان پکې ټپیان شول. خو د ځینو رپورټونو پر اساس د پکتیا په حمله کې شپېته تنه وژل شوي او دوه سوه دېرش تنه ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون بیا وایي طالبان په اوړي کې د پرله پسې ماتو د جبران لپاره دا ډول حملې کوي.
بعد از اعلان شدن استراتیژی آقای ترامپ درباره افغانستان طالبان
امثال واقعا خیلی دوی د خاغلی ترامپ له ستراتیژي وروسته سا کال دوبی کې طالبانو سخت ضربې ولیدلې او تلفات ورسېدل او تقریبا طالبان په هر برخه کې لمات سره مخامخ شول. د دوبی وروسته اوس دوی غواړي خپل موجودیت او هویت تثبیت کړي. د ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې زیات شمیر وکیلانو د طالبانو د حملو د زیاتوالي لامل د افغان امنیتي ځواکونو بې پروايي یاد کړه. د ولسی جرګې رئیس ټینګار وکړ چې راتلونکي اونۍ د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو مسولین ګیته ورغواړي او د امنیتي وضعیت او همدارز د حملو د زیاتیدو په اړه بتري وپوښتي.
یو شمیر افغان کارپوهان بیا د وسلوالو مخالفانو ورستیو حملو ته په اشاره وایي چې د افغان دفاعي او امنیتي ادارو د مشرانو غفلت او پر وخت ادارو ته د مرستو نه رسیده د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو سبب شوه. له دې ډلې اجمل سایس سزادری ډوته ویل په داسې حال کې چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو ساتنه وکړي، د ناسم مدیریت او یا پولیکو کې د مخالفینو د نفوذ له کبله دوی تر پرله پسې دا ډول بریدونه لاندې راسي. زموږ همکار یوسف خان زدران ښاغلی سایس د وروستیو دغو پیښو د پیښېدو د علت پاره پختلې نوموړی وایي
اصلا د امنیتي ارګانونو په ټوله کې وظیفه دا ده چې د خپل وظیفوي ساحې هغه مسلک چې دوی لري د هغې باید په ټوله کې امنیت تامین کړي.
ولې که دلته دوی خپله تر حملو لاندې راځي دا څه ښیي؟
زه غواړم همدا خبر ته اشاره وکړم چې هغه اجراوي یا هغه اجراوي قدمې چې د بلوک په حد کې یا فرانسل ټولي په حد کې دي یا د دلګي په حد کې دغه قدمې هغه کوم وظایف ته سپارل کېږي هغه په شاید باید کوم شکل باندې باید دقت ورته وشي. له بده مرغه دقت نه کېږي او همغه ده چې دښمن له دغه فرصت نه استفاده کوي او زموږ د امنیتي ارګانونو قرارګاوې او د دوی هغه مرکزونه تر حملو لاندې او بریدونو لاندې راولي او په هغې کې له بده مرغه چې زموږ ډېر شمېر وطنوال او
هغې
کې له منځه ځي او شهیدان کېږي.
بلې سای صاحب، دوی خو به دا حملې کوي، د نفوس مسله به وي، هر څه به وي، ول دلته که د طالبانو راتلونکي ته اشاره وشي د دومره انسانانو وژنه دا به دوی بیا څه وخت څنګه توجه کولی شي که چیرې دوی واک ته د رسېدو هڅه هم کوي؟ دلته د دومره انسانانو وژنه سوال پوښتنه به څنګه ځوابېږي بیا؟
طالب هغه پردی پالا او د پردیو په لاس کې او قوه ده چې هغه هېڅکله د دې جوګه نشي کېدلی چې په دې ملک کې هغوی واک ته ورسېږي او بالاخره دا توقع د هغوی نه وشي چې هغوی دلته د حکومت په لاس کې ولري او حکومت دي وکړي په افغانستان کې. دا د امکان نه لري خبره، ځکه د دوی اعمال او کړنې داسې دي چې دوی فقط هغه وحشي قوې ته پاتې کېږي چې دوی په هر ځای کې انسان له منځه وړي او بالاخره یعنی دوی حورانی کوي او دوی هیواد ورانوي. هغه څوک چې د حکومت کولو بالاخره توقع لري او په ذهن کې دا خبر لري هغوی مسلمت امیز لارې خپلوي او بالاخره داسې کړنې نه ترسره کوي چې په هغې کې عام وګړي او زموږ ولس په هغې کې شهیدان او بدبخته او درپدره شي.
اما دلته حکومت د سولې پروسې ته یو ځل بیا لاس اوږد کړو، په مسقط کې غونډه وشوه، د طالبانو ځواب بیرته ډیر خونړی بریدونه وو، حکومت ته اوس څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟ دا لاره لا هم تعقیب کی؟
اصلا کومل چې حکومت د سول لپاره تعقیبي دا نتیجه نه ورکي. مونږ د افغانستان کې د سول لپاره باید مشخص میکانیزم باندې ول فکر وکړو. هغه میکانیزم دا چې د افغانستان قضیه د بودی ده، اول خارجي بود او بیا داخلي بود. د چیرته په بهرني بود کې افغانان یو مسلمت امیز او دقیق او کرلار پیدا نه کیږي، د مشکل د حل لپاره هیڅ کله موږ داخلي ثبات نه رسیږو. نو بیران اړینه ده چې موږ د هغه د داخلي قوتونو چې په افغانستان په قضیه کې داخل دي، د هغوی سره په بهر کې یا د افغانستان په داخل کې څه تفاهم ته ورسیږو، چې د هغوی د ګټو او د منافعو ترمنځ موازی لارې پیدا کړو. او وروسته د هغې نه بیا د افغانستان د قضیې داخلي بود ته راشو. په داخلي بود کې موږ ډېر مشکل نه لرو. د خبر تکراروم چې افغان حکومت غواړي چې سوله رامنځته کړي، نو باید اول د افغانستان د قضیې خارجي بود حل کړي، بیا وروسته داخلي بود ته راشي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نظر او سیاست مننه.
دا سیاسي چارو کارپوه اجمل سایسو چې تاسو ورسره د وروستیو پیښو په اړه نظر اوریده. د پسرګندونو کې مو اوریدل چې د ټینګار کوو چې افغانستان باید د خپل ستونزې بهرنۍ او کورنۍ اړخ سره جلا کړي. بل کارپو قدرت الله زواک دی، دیم د سیاسي چارو کارپو دی، دیم ورته نظر لري. دی وای تر څو پورې چې د پاکستان سره افغانستان حکومت وی نتیجې ته نوی رسیدلې، په افغانستان کې به دا ډول بریدونه دوام وکړي. د دې موضوع د لا وضاحت لپاره محمد واصل وصال د سیاسي چارو کارپو قدرت الله زواک سره غږیدلې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې ولې یو ځل بیا وسلوالو مخالفانو حمله ته زور ورکړي.
پرته له کومه شکه چې د ټول لکه څنګه چې څو ورځې مخکې هم د ملي امنیت مشاور صاحب دغه موضوع مطرح کړل چې په افغانستان کې شل شاوخوا تروریستي ډلې فعالې، مثلا که موږ په عمان کې د دوی یو له ډلو سره هغه لرو مذاکرات لرو د سولې په رابطه، نو پرته له کومه شکه چې نورې ډلې شته چې هغوی په افغانستان کې خپل تخریبي فعالیتونو ته ادامه ورکوي، هم تر دې عنوان لاندې چې خپلو اهدافو ته ورسیږي، او هم تر دې عنوان لاندې چې دغه خبرې چې په عمان کې د سولې لپاره روانې دي د دو خبرو د کم اهمیت ښودلو لپاره دوی هم خپلې هڅې. د دې تر څنګ بله بنسټیزه موضوع دا هم ده چې په دې وروستیو کې ښاغلي ولسمشر دا وویلي چې زه احتمالا پاکستان ته ځم او له هغو سره به د قمر باجوړ له سفر نه وروسته د دو سره به زه خبرې ولرم د افغانستان په رابطه او د سیمې په رابطه. نو پرته له کومه شکه چې که چیرې پاکستان د طالبانو نه او نورو تروریستي ډلو نه د خپلو اهدافو ته د رسېدا لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي، دغه ډېر ښه فرصت و چې د ولسمشر له سفر نه مخکې په ده باندې د فشار راوستلو لپاره او خپل زور او نظامي واک او تروریستي واک ښودلو لپاره. دلته په حملې پاکستان ته زموږ ولسمشر دي، نو دی په مذاکراتو کې د فشار لاندې
دا د دې ښودنه نه کوي. دغه وروستیو جګړو زور اخیستل چې ګوندې وسلوال طالبان یا مخالفین نه غواړي چې افغان حکومت سره سوله وکړي.
پرته له کومه شکه چې لکه مخکې مو چې وویلې په افغانستان کې شل شاوخوا تروریستي ډلې فعالې دي، تاسو داسې فرض کړئ چې اتلس د دوی وغواړي چې له افغانستان دولت سره د دوی اړیکې سمې سي او د سولې د پروسې له لارې د یو بین الافغاني سولې له لارې د دوی رسۍ د افغانستان د حکومت برخه دي، یا هم لږ تر لږه د نظام برخه دي. سي دوی ډلې به هم پاته کېږي، یعنې که اتلس ډلې هم راشي دوی ډلې پاته کېږي، او دغو دوی ډلې کولی شي چې هغو اهدافو ته چې زموږ د ګاونډیو هېوادونو هغه شومو او بدبختو اهدافو ته چې دوی یې لري هغو ته د رسېدو لپاره له دونه استفاده وکړي.
په داسې حال کې نو افغان حکومت ته ځواک صب څه پکار دي؟ څه ډول میکانیزم، څه ډول تګلاره باید په مخ ونیسي تر څو له دغه حالته ووځي؟
زه فکر کوم چې زموږ د ولسمشر تګلاره په دې برخه کې ډېره روښانه ده او ډېره مثبته او ښې خواته روانه تګلاره ده، چې ده وویلې موږ په دوه کچو یا په دوو سطحو باندې غواړو چې د سولې مذاکراتو ته ادامه ورکړو. یو له پاکستان سره سوله کول دي، او بل له هغو مخالفینو سره چې په افغانستان کې تروریستي عملیات ترسره کوي. په دې باندې باید ډېر زیات ټینګار وکړو چې تر څو پورې موږ پاکستان سره یو سولې ته ونه رسیږو، د پاکستان د هغو شومو اهدافو چې دوی د سیمې لپاره لري او د منځنۍ اسیا لپاره لري، په اقتصادي لحاظ باندې، په نظامي لحاظ باندې، همدارنګه په استخباراتي لحاظ باندې، تر څو پورې چې موږ د دغو اهدافو برخه کې د پاکستان سره کوم توافق ته ونه رسیږو. توافق نه مي هدف دا نه ده چې د دوی اهداف موږ ومنو. هدف مې دا دی چې سیاست کې خو ته به څه ورکوې او څه به اخلي. دغه څه ورکوم په څه اخیستو کې چې تر څو پورې موږ له پاکستان سره یوې نتیجې ته ونه رسیږو، متاسفانه تر هغه وخته پورې به په افغانستان کې دغه ډول تروریستي فعالیتونه په ادامه لري.
قدرت الله زواک د سیاسي چارو کارپوه چې ویلي تر څو پورې چې افغانستان له پاکستان سره وي هوکړې ته ونه رسیږي په افغانستان کې به د طالبانو وروستي بریدونه دوام پیدا کړي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه وایي د عراق کوردانو د خپلواکۍ په اړه د ټول پښتنې په باب غلطه محاسبه کړې وه. ترکیه که څه هم د عراق کوردستان سیمې له مشرانو سره ښه اړیکې لري خو د دې ټول پښتنې په وړاندې سخت مخالفت ښودلی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عراقي ځواکونو لخوا د کرکوک ښار له نیولو وروسته په سیمه کې د تاوتریخوالو د رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیتد پریس خبري اژانس ته رپورټ جزئیات دروړي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي د عراق د کوردستان سیمې مشرانو د خپلواکۍ په اړه د ټول پښتنې په باب ناسمه محاسبه کړې وه او په دې برخه کې د ترکیې سپارښتنې له پامه وغورځولې. ترکیه چې د عراق له کورد مشرانو سره ښې اړیکې لري په کوردستان سیمه کې د ټول پښتنې سره مخالفت ښودلی و. په انقره کې د چهارشنبې په ورځ له خپل پرتګالي سیال سره په یو خبري کانفرنس کې چاوشوغلو وویل کورد مشرانو فکر کړی و چې د دې ټول پښتنې په کولو سره به نور څه هم ترلاسه کړي خو داسې ونه شول. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویل د عراق کورد مشرانو داسې ګمان کوي چې په ټول پښتنې سره به کوردان یو موټی کړي خو د ښاغلي اوغلو په وینا دې پروسې له بده مرخه د عراق کوردان وویشل او د ګډوډۍ او سوء تفاهم فضا یې رامنځته کړه. اسوشیټډ پریس وایي ټول پښتنې د عراق د کوردانو سیمې مشر مسعود برزانی له ستونزې سره مخ کړ او اوس له ده پوښتنه کیږي چې آیا دا پروسه د کوردانو له لاسه د کرکوک ښار په وتلو ارزېده. بل لور ته د عراق د کوردستان سیمې د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی چې په کرکوک کې د تازه تحولاتو له امله د سیمې د مشر مسعود برزانی د پوست او کورد پارلمان لپاره ټاکل شوي انتخابات تر نامعلومې نیټې ځنډول شوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عراق په کرکوک ښار کې د تاوتریخوالي د رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتونو د کرکوک ښار په شخړه کې پر ښکېلو خواوو غږ کړی دی چې له زغم کار واخلي او د عراقیانو ترمنځ د یووالي د ساتلو لپاره ګټور مذاکرات وکړي. د امنیت نړیوال شورا د عراق له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ اعلان کړی دی او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د ماتولو لپاره پر روانو هڅو د تمرکز غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ایران په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. نیکه هلی ویلی چې ملګری ملتونه په منځنۍ ختیځ کې د ایران کړنو او چلند ته په کم سترګه ګوري. دا ریپورت جزئیات له فریبا ظاهر نورو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی د چهارشنبه پر ورځ داسې مهال دا خبرې کړې چې هڅه یې کول د ایران په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي دریځ لپاره ملاتړ جذب کړي. هیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بحث کې وویل د ایران په اړه باید د هغې هېواد د خصمانه بې ثباتوونکي او غیر قانوني کړنو له مخې قضاوت وسي. نوموړي زیاته کړه
When a rogue regime starts down the path of ballistic missiles, it tells us that we will soon have another North Korea on
کله چې یو سرکش رژیم د بالستیک توغندیو لاره خپل مسیر پیلوي دا شی چې موږ به ډیر ژر یو بل شمالي کوریا ولرو. کدا کار د شمالي کوریا لپاره ناسم دی نو ولې د ایران په اړه ورته ذهنیت نسته؟ موږ پښکارا ویلی چې دغه رژیم نسی کولای دواړه لارې خپل کړي، یعنی نسی کولای په عین وخت کې په پرله پسې ډول له نړیوالو قوانینو سرغړونه وکړي او لا هم د نړیوال ټولنې یو منل سوی او باوري غړی وګڼل سي.
نیکی هیلی دا خبرې په هغه بحث کې کړې چې د اسرائیل او فلسطین په اړه خبرو لپاره جوړ شوی و. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې پر ورځ پر هغه څه انتقاد وکړ چې د ایران او د نړۍ د شپږ قدرتونو ترمنځ په اټومي موافقه کې اشتباهات بللي او وایي هغه د امریکا په ګټه نه دي. د امریکا کانګرس شپېته ورځې وخت لري چې پریکړه وکړي چې پر ایران بندیزونه باید له سره تعریف سي که څنګه. که داسې وسي نو دا تړون له خطر سره مخامخ کېدای سي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي غلام علي خوشرو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران له دریځه داسې دفاع وکړه.
If we had hegemonic ambitions, the nuclear deal would never have been reached.
کموګ د جاتالوی هیله درلودله نو اټومي تړون به هیڅ کله نه وای شوی. د دې تړون او د ایران په وړاندې د امریکا د نوې ادارې لیدلوري او ورستې خطرناک ستراتیژي د نړیوال ټولنې د خوخي پر خلاف روانه ده. نن موږ شاهد یو چې متحده ایالات تر بل هر وخت په نړیواله سطح منځوي شوی او د ایران د پالیسي او رښتینولي او موقف نړیوال ټولنې ته ښکاره شوی دی.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای تیر ورځ خبرداری ورکړی کچیر امریکا د تهران او د نړۍ د شپږ قدرتونو ترمنځ لاټومیت موافقه تخوزی، تهران به دغه موافقه لمنځه یوسي. خامنه‌ای ده هم ویلی و چې تهران به دغه موافقه ته تر هغه ژمن پاتې سي چې نور اړخونه درناوی کوي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
ل اروپا تر امریکا
ل
آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
دوستان تاسو موږ غږ آزادی رادیو اوري. متحده ایالات وایي په آسیا کې د چین د منفي نفوذ په وړاندې به له هند سره په اقتصادي او دفاعي چارو کې خپل همکاري پراخه کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن کړي چې ټاکل شوې د راتلونکي اونۍ نوې ډیلي ته ولاړ شي. چین بیا د دې څرګندونو په وړاندې عکس العمل ښودلی وایي چې پیکینګ به هیڅکله له خپلو قانوني حقونو او ملي ګټو تیر نه شي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي واشنگټن به په ډراماتیکه توګه له هند سره همکاري زیاته کړي او غواړي چې هند په آسیا کې د چین د منفي نفوس د پراختیا پر وړاندې د امریکا مهم او اساسي متحد وي. ریکس ټیلرسن دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ د ستراتیژیکو او نړیوالو اړیکو څېړنیز مرکز ته وکړي. ټیلرسن په خپلو څرګندونو کې چې ښایي چین خواشینی کړي وویل متحده ایالاتو په آسیا کې د چین د مالی بنسټ پر وړاندې د بدیل پیدا کولو لپاره کار پیل کړی دی او په دې برخه کې استرالیا ته د همکارۍ بلنه ورکړې ده. چین بیا په آسیا کې د امریکا له خوا د دې هڅو چې د ځان پر ضد د ډیموکراسۍ او راټولېدنه ګڼي مخالفت څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له چین سره ګټورې اړیکې غواړي خو د هغو چیلنجونو له مقابلې به هم وروسته نشي چې د چین لخوا د خپلو ګاونډیانو د مځکنۍ بشپړتیا د ګواښولو له امله پیدا شوې دي. ریکس ټیلرسن ویلي امریکا او هند باید د سیمې هیوادونه تجهیز کړي چې له خپل مځکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي او د خپل اقتصاد د پرمختګ او د سیمیز جوړښت په مسئلو کې خپل دریځ پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د راتلونکي نومبر په اتمه نیټه چین ته خپل لومړنی سفر کوي. رویټرز اژانس وایي چین د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو لپاره هم د امریکا د روانو هڅو لپاره واشنگټن ته خورا مهم دی او دا موضوع به په پیکینګ کې له چینی چارواکو سره د ولسمشر ټرمپ د غونډو د اجنډا په سر کې وي. بل لور ته د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ریکس ټیلرسن د خبرو پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی او وایي چې واشنگټن باید بهر نړۍ کې د خپلو اعمالو پر مهال غیر متوازن ونه اوسي. لو کانګ ویل چین به هیڅکله د خپل پرمختګ لپاره د نورو هیوادونو په تاوان کار ونه کړي خو وایي ویل چې پیکینګ هیڅکله له خپلو قانوني او عادلانه حقونو او ګټو نه پشا کیږي. چین وای د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ دوستانه اړیکې نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټوله آسیا پسیفیک سیمې په ګټه دي.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو
زمانم عبدالباری میخیل دی. انجونی خو په اسلام کې حق لري چې خپل تعلیم تر سره کړي او خپل کورنۍ ته پکار دی چې خپل ایجاب کې لاړ شي او خپل مکتب ته لاړ شي او مکتب وي بي ترای شي بي زه و نګرزي او خپل اول دینی سبق دی دین نه پس به تعلیم تم ضرورت دی چې کومه خزه تعلیم افضای اخزه خپل کور کنټرول خرا وسته شي.
خانقاه دو زما در یو د زما نظر دی یو د اسلام دو نظر څنګه چې نارینه ته حق ورکړ شوی همدغه شان انجونو ته حق ورکړ شوی دی او به چې کچیری په یو کور کې یو انجنا یو خزه یو مور خور تعلیم یافته وي نو په دې بهشه چې شپاره ستنه غړي وي کوه اتلس ستنه غړي دا ټول تعلیم یافته دی او علم کول خو پر مسلمان پر انسان باندې به فرض دی.
انجون خو دغه سن او سال په مطابق ضرورت دي چې باید خپل آموزش وکړي او اسلام په دې علاکه قواعد و ذکر دي مطابق د قواعد اسلام دا خپل شیخ خپل دینی آموزش هم کوي او کوم دنیایي علوم چې دي چې د حیات لپاره ضرورت دي ته باید آموزش وکړي کوم ممانعت نشته.
دوستانو ستاسو لغغونو څو پیغامونه و چې د انجونو د زده کړې په اړه مو واوریدل. په ورستیو کې د بشري حقوقو د ډلو ریپورتونه ښیي چې په افغانستان کې لا هم په ګڼ شمېر کې انجونې له ښوونځیو او زده کړو بې برخې دي. وخت په افغانستان کې 4:30 شوې. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي دروړي.
په کندهار کې تیر شپه په وسلواله حمله کې چې د ملي اردو پر یو کندک وسوه د 3.5 ملي اردو عسکر وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیان ازادي راډیو ته وویل چې 9 تنه زخمیان دي او 6 عسکر ورک دي. په کابل کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو نن غونډه وکړه او د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې وسلواله طالبانو ته د سولې وړاندیز تیر سي. په کابل کې د نننۍ غونډې ګډونوالو ویل چې له وسلوالو طالبانو د سولې تمه یوازې د افغانستان د حکومت وخت ضایع کوي او د افغانستان له ولس سره جفا ده. د غزنی د اندړو ولسوال محمد قاسم دیسیوال وایي چې له دوو ورځو راهیسې پر ولسوالۍ وسلواله حمله کیږي او مرکزي حکومت د مرستې لاس نه دی ورکړی. دیسیوال ویل په ولسوالۍ کې وضعیت کمزوری دی. افغانستان د آلمانو سرتاسری شورا د وسلوالو طالبانو وروستي حمله وغندلې. د آلمانو د شورا په بیان کې په ګردیز کې وروستي حمله ته اشاره شوې ده. د شورا په بیان کې ویل شوی چې د وسلوالو طالبانو د حملو وروستي لړۍ چې لسګونه ملکی وګړي پکې ووژل سو غیر انساني او د اسلام ضد ده. د امریکا متحده ایالات غواړي په سوریه کې له کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړونکو پلاوي د کار دوام په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بیړنۍ راګیری وشي. دغه څېړونکو پلاوی به د راروانې پنجشنبې په ورځ ملګرو ملتونو ته په سوریه کې د خپلو څېړنو په اړه رپورټ وړاندې کړي. د اسپانیا حکومت په د شنبې په ورځ بیړنۍ غونډه وکړي او د کاتالونیا د خودمختاري په اړه د قانوني پروسې پر ردولو او مخنیوي به خبري وشي. د هسپانیا د صدر اعظم ماریانو رخوی دفتر نن ویلي چې کابینه به د هغه هیواد د اساسي قانون 155 ماده برحاله کړي. او په اسلام آباد کې د شفافیت او حسابدهي محکمې نن د هغه هیواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف، د هغه نور مریم شریف او زوم محمد صفدر په بهرنیو هیوادونو کې د هغوی د پټو شتمنیو په اړه پوښتنه تور وغوښتل. نواز شریف په لندن کې دی. وکیل یې په غیاب کې له محکمې د خپل موکل لپاره د برات غوښتنه وکړه. د شریف لور او زوم محکمې ته حاضر شو او د پاکۍ ادعا وکړه.
دوستانو سم څو اقتصادي خبرونه له مرزی احمد زیور و بخی څو سپورتي خبرونه له مرزی احمد زیور.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال د غوره لیگ د نیمه پایلوبې د سنیدنې په لوبه کې نن ماښام 15 دقیقې د میوان اتلان او سپین غربازان لوبډلې لیوبل سره مخامخی کی. د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د نن ورځې سیالۍ د دواړو لوبډلو لپاره مهمه ده ځکه یوه ترې پایلوبې ته لار پیدا کوي. د دغه فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل د میوان اتلانو چانس ته په کتو فکر کیږي چې د لوبډله پایلوبې ته لار پیدا کړي ځکه په وینا یې د راتګ په سیالۍ کې میوان اتلان سپین غربازانو ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړی وه. په بل نیمه پایلوبه کې چې سبا به ترسره شي شاین آسمای او سیمرغ البورس د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د آسیا د لویو وچو یا انټر کانتیننتال کپ سیالۍ په لړ کې سبا افغانستان د هانګ کانګ په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه څلور ورځنۍ سیالیو ته د پوره چمتووالي په هدف له سمودی راپدې خوا د کرکټ ملي لوبډلې د هندوستان په ګریټر نوېدا لوبغالي کې بیلابیل تمرینات ترسره کړل او اوسمهال د دې لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې د راتلونکي شنبې په شپه بارسلونا له مالاګا سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 11:00 او 15 دقیقې پیلېږي. اوسمهال بارسلونا د 22 امتیازونو په درلودو سره د لا لیگا جدول په سر کې ځای لري. او دغه راز د اروپا د اتل ولیو سیالۍ په جریان کې تیر شپه چلسی او اے ایس روم ټیم لوبه 3-3 پر وړاندې مساوي ترسره کړه. دغه لوبه د لندن په سټامفورد برج په ورزشي لوبغالي کې وشوه.
دوستانو مخکې له دې نه چې زموږ ونیس پروګرامونه درته وړاندې کړو چې یوې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او بل کور کلی دی، د خپرونې یو وروستی رپورټ راخلو. یو شمیر ساینسپوهان باور لري چې د اتلانتیک سمندر په شمالي برخه کې دومره بادي برېښنا تولیدېدای شي چې د نړۍ د برېښنا اړتیا پوره کولی شي. په دې اړه له عصمت ساروان نه تفصیل اورو. ورپسې د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام مه هېروئ.
دوه امریکایي څېړونکي وایي چې د اتلانتیک سمندر په شمال کې د هندوستان د خاورې همره ساحه کې دومره بادي برېښنا تولید کېدای شي چې د درستې نړۍ د برېښنا اړتیا پوره کړي. د دغو امریکایانو څېړنه چې په کمپیوټر کې د خپلې پروژې طرحه چمتو کړې ده ښیي چې د اتلانتیک سمندر په شمالي برخه کې د هند د خاورې په اندازه د بادي برېښنا ستره پروژه به احتمالا د ټولې دنیا لپاره کافي وي، که څه هم دا ستره پروژه به له ګڼو ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ وي. د امریکا د کارنګي موسسې د دوو څېړونکو د محاسبې پر اساس د دې بادي پروژې مساحت به 3 میلیون کیلومتر مربع وي چې د هند همره ساحه ده، او په دې کې به د کال 3 تتراواټ برېښنا تولیدي شي. د ټولې نړۍ اوسنۍ مصرفېدونکې برېښنا تر 3 تتراواټ زیاته نه ده. د څېړونکو په کمپیوټري طرحه کې داسې ښکاري چې هر بادي توربین به هر متر مربع ځای کې د هغو توربینونو چې په وچه یا مځکه کې درول شوي 4 برابر زیاته برېښنا تولیدوي. دوی باوري دي چې که د اتلانتیک سمندر په شمال کې له موجودو بادونو د برېښنا د تولید لپاره کار واخیستل شي، په نړۍ کې به د برېښنا د کموالي ستونزه پاتې نه شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. قدر مونږ اوریدونکو، خوشاله یو چې بیا هم د هر ماشوم لپاره د اونیز خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره په دغه خبرونه کې په یونیسف لخوا د ماشومان لپاره پر بیلابیل موضوعاتو خبرې کوو. د نن په خبرونه کې هم په کابل کې د یونیسف د مدني مشارکت مسول ښاغلی احمد جان نوزادي لمک سره په سټوډیو کې دی، او په دغه خبرونه کې د یونیسف په لومړیتوبونو چې د ماشومان لپاره دغه اداره څه لومړیتوبونه لري په دې باندې خبرې کوو. ښاغلی نوزادي، که په سر کې په عمومي ډول ورانه واچوي چې یونیسف د ماشومان لپاره په کوم لومړیتوبونو باندې کار کوي.
ډیره مننه غواړم له فرصت نه په استفادې تاسو ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته، په خاص ډول دغه برنامه اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. موږ خو د یونیسف په ډیرو برخو کې ماشومان لپاره کار کوي، ولی هغه برنامه چې موږ تقریبا د یوې ارزیابۍ په نتیجه کې په لاس باندې راوړي، نو د راتلونکي که یو دو کلونو دپاره به یا تعدادو کلونو دپاره زموږ لومړیتوبونه به څلور وي. د هغو د جملې څخه به یو د پولیو د منځه وړل وي. د پولیو د منځه وړل په دې معنا باندې چې پولیو په افغانستان کې تر اوسه پورې بالکل هیڅ وخت هم نه ده ختمه شوې، او په ټول نړۍ کې پولیو د منځه تللې ده. یوازې په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې له تر اوسه پورې دا د ګزن مریضې پاتې ده، ناروغي پاتې ده، چې د سږ کال دپاره بدبختانه چې موږ په افغانستان کې څو واقعه لا اوس هم لرو، او موږ به دې ته لومړیتوب ورکوو چې تر څو چې ټول خلک په دې کې راشکیل کړو چې ماشومانو ته حتماً د ګزن واکسین وکړي. په دې کې موږ د رسنیو کومک هم غواړو، په دې کې موږ د کلی د مشرانو کومک هم غواړو، د استادانو ښوونځیو کومک به هم غواړو، او دوی په ګډه باندې وتپنیو تر څو پولیو په افغانستان کې خاتمه کړو. په عین وخت کې غټه ستونزه ده چې پولیو د افغانستان د پاکستان سره مشترک سرحد لري، نو کله چې دلته د پولیو ناروغي موجود دی هغه ځای هم نه دی خلاص پاکستان، او کله چې هلته موجود دی دلته افغانستان هم نه دی مسون، حتی نړۍ نه ده مسونه. بنان دا د غو خلکو دپاره هم لومړیتوب دی چې باید پولیو هلته هم ختمه شي، انتظارات دواړو غاړو ته باید پولیو ختمه شي، او د افغانستان دپاره هم دا لومړیتوب دی چې باید پولیو ختمه شي. بله، زموږ لومړیتوب چې دی هغه د نجونو تعلیم دی. د افغانستان د ښوونکي د ښوونو د وزارت د ایسایه سره سم په دغه کې په زده کوونکو کې د شجنا یا د ماشو د شجنا ماشومانو شمیره ډیره کمه ده، تقریبا 3 سلنه ده. او دا چې کله بیا لوړ ځي پس یعنی دولسمو سنفو ته ځي دغه شمېره نور هم راټیټیږي. زموږ لومړیتوب دا دی تر څو پورې چې په لومړي سر کې د وزارت معرف سره په ګډه پر دې باندې کار وکړو تر څو چې ټول نجونې و مکتب ته لاسرسی پیدا کړي، یعنی دغه فیصدي حد اقل باید 50-50 باید سي، او که چیرې 50-50 یعنې که چیرې 50% هلکان وي نو 50% به نجونې وي، ځکه د هلکانو او د نجونو تعداد په افغانستان کې تقریبا لا فکر کوم د نجونو پیازات دی د هلکانو کم ده. او بیا باید پر دې باندې کار وکړو چې څنګه کم کولی شو دغه زده کړې یو څه کوالټي ورشکو تر څو پورې دغه نجونې خپل زده کړې ته دوام ورکړي، یعنې دا چې په دوهم ټولګی کې په دریم ټولګی کې په پنځم ټولګی کې بیا دوی د مکتب څخه ونوسي. بنان کله چې د زده کړو کوالټي ښه وي نو دوی د تا علاقه مندي پیدا کوي، لیوالتیا پیدا کوي، کورنۍ هم د ترې لیواله کوي تر څو پر ماشومان یې دغه ته زده کړو دوام ورکړي. چې په هغه جمله کې مثلا یو د ښځینه استادانو دغه چې د ښځینه استادانو کمبوت چې باید ځای وي ښځینه استادان کله چې کمبوت وي نو خلک د لیوالتیا نه پیدا کوي، چې کله چې جلکیان یې لږ راغټېږي پنځم شپږم سمته را رسېږي نو بیا دوی کوشش کوي چې نجونې د مکتبه څخه وباسي، او کله چې ښځینه ښوونکې موجودې وي بیا دوی ته لیوالتیا پیدا کوي چې هغوی دوام ورته ورکړي. بل لومړیتوب زموږ په ټیټ عمر کې د ودونو مسله ده، چې موږ غواړو چې کله چې جنکیانې په کم عمر کې واده کوي دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ کېږي. هغه ستونزه دا ده چې دا هم د مور و روغتیار تاوان کوي او هم د راتلونکي ماشوم و روغتیار تاوان کوي. په دې معنی باندې چې هغه مور د هغه چې کله عمر کېږي نو هغه نه په فزیکي لحاظ باندې دې ته آماده وي او نه هم په جسمي لحاظ باندې دې ته آماده وي چې هغه باید مور شي. بنان د مړینې کچه په دواړو کې هم په مندو کې زیاته ده او هم په ماشومانو کې زیاتېږي. نو که چیرې موږ وتوانېږو چې دغه کچه را ټیټ کړو، یعنی په کم عمر کې د ودونو یا په کوچنیوالي کې د ودونو کچه را ټیټ کړو، دا خود به خود د کورنیو روغتیا ته درجه لوړه وړي. په دې معنی باندې چې هم به ماشوم په راتلونکي روغي او هم به مور روغي، چې دغه هم زده کړي او هم په کم عمر کې ودونه دا یو د بل سره نږدې اړیکې لري. په دې معنی چې کله جنکیانې په کور کې بیکاره وي، مثلا ښوونځي ته نه ځي، نور کم مسؤلیت نه لري، مصروفیت نه لري، نو دوی چې لږ راځوانې سي بیا مور پلار په دې باندې فکر کوي دا ژر ورکړي او چا چې واده یې کړي او ځان یې د مسؤلیت څخه خلاص کړي. ولې کله چې مثلا د زده کړو زمینه مساعد وي نو هغه زده کړې یو ډول مسؤلیت وي او هغه کورنۍ هم دې ته هڅوي، مور پلار هم دې ته هڅوي تر څو دوی اجازه ورکړي چې بچیان یې دغه د مکتب څخه خلاص وي. نو حد اقل دولسم سن به خلاص شي. نو کله چې دولسم سن څخه خلاصېږي هم هلکه نجلۍ تقریبا هغه کالونی سن دوی پوره کوي چې بیا لاړ شي واده وکړي، خو له هغه نه مخکې ورته ستونزه پیدا کړي.
او څلورم
لومړیتوب زموږ تغذیه ده، په خاص ډول باندې د ماشومانو تغذیه. تغذیه په افغانستان کې ډیره غټه ستونزه ده. په دې معنی باندې چې موږ تقریبا د کیک یا سایه ته ولاړ شو، زه ډاډه یم چې په افغانستان کې په سلو کې 50% ماشومان په یو ډول د اشکالو باندې دوی په سوی تغذیه باندې دغه دي مبتلا دي. د بیلګې په ډول د لنډې ونې درلودل دا په خپله د تغذیه یو ډول دی. مثلا د ډیره چاغتیا دا په خپله د تغذیه بل ډول دی، سوی تغذیه بل ډول دی. یا مثلا ډیره ډنګرتیا دا د سوی تغذیه بل ډول دی. یعنی سوی تغذیه دا په خپله د ماشوم هم پر بدنی روزنه باندې منفی اثر شي، هم پر دماغی روزنه باندې منفی اثر شي. او کچی دی ودغه مسلې ته دقیقه توجه ونسی نو دغه بیا د نسلونو څخه و نسلونو ته انتقالیږي. په دې معنی باندې چې کله مور او پلار د دوی په سوی تغذیه باندې اخته یا د لنډونی خاوندانی او یا په دماغی لحاظ باندې دوی سم روشنی کوي، بیا دوی ماشومان هم دغه مریض دوی ماشومان ته انتقالوي او په دغه ډول باندې بل اخر نسلونه خلاپیږي.
تاسو ویل چې لومړی به د پولیو واکسین په دې برخه کې کار کوي. آیا یونیسف اداره د سار په برخه کې هم د واکسین په دې برخه کې هم کار کوي کنه؟ ځکه ډیر ځله داسې اورېدل کېږي چې کم د واکسین ټیمونه چې دي چې باید هم سیمو ته لاړ شي، په ځانګړي ډول ډېری نه عام نسیمې زمونږ هغوی خپاتې دي، اته هغه عام نسیمې کې لکه څنګه چې باید واکسین وشي هغسې نه کېږي. یعنی نظارت پروسه ورنه دا یو څه کمزورې ده، ځکه دغه پیښې چې لیدل کېږي هم شاید یو لامل همدا وي. او یا مثلا ځینې دودیز او کلتوري موضوعات دي، مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي نارینه ته چې د هغوی کور ته ورشي ماشومانو ته واکسین واچوي. د ښځو کمی دی په ولایتونو کې اکثره چې دوی هغه ټیمونو سره یو ځای شي او دغه واکسین تطبیق کړي. د نظارت برخه کې هم د یونیسف اداره کومه څانګه لري؟
ډېره مننه. اصلا که زه ووایم چې اصلا دغه هغه لومړیتوبونه دي چې د افغانستان دولت ورباندې کار کوي، ولې په دغه برخو کې یونیسف د افغانستان د دولت سره مرسته کوي. نو تر کومه ځای پورې چې د نظارت مسله د واکسین راځي، زه ډاډه یم تاسو په جریان کې یاست چې په زرهاوو رضاکاران په همدې برخه کې کار کوي، تر څو چې کور په کور، یعنی کله چې د پولیو د واکسین کمپاین وي، نو دوی باید هر کور دروازه وټکوي او هر ماشوم ته باید دوی قطرې ورکړي. زه ستاسو نظر سره بالکل موافق یم.
جواب شاید دا هم وي چې تقریبا په دې برخه کې باید تطبیق کوونکي څارنه وکړي، ولې که تاسو مرسته کوئ د افغان حکومت سره په دې برخه کې له خپلو مرستو نه خو یو څارنه باید وشي، یو پوښتنه وشي که نه، که چې آیا معاصر ډول باندې دغه مرستې لګېدلي که څنګه؟
ډېره مننه. غواړم یو څه وضاحت ورکړم په دې معنی باندې چې دا مرستې د یونیسف مرستې هم نه دي، دا ځکه چې یونیسف خپله تمویلونکې اداره نه ده. یعنې دا هغه څه دي چې یونیسف د افغانستان سره په ګډه د تمویلونکو پیسې د افغانستان سره په ګډه د حکومت سره په ګډه دوی مصرفوي. تر کومه ځای د نظارت خبره ګوري، د واکسین درې ورځې مکمل جریان پیدا کوي او د ډېره دا خبره ډېره ستونزمنه ده چې مثلا ته نظارت کوونکی ولېږې او هغه دغه دومره خلک چې دوی د هر کور دروازه ټکوي او هغوی پسې بیا ورسې وګوري چې دغه دلته د کور ته څوک راغلي که نه دي.
ولې سطح باندې خو کیدای شي ښاغلی نوداري چې په جومات کې پوښتنه وشي، د جومات د ملا امام نه کلي د ملک نه مثلا د وکیل د ګزار نه، چې دلته واکسین ټیمونه راغلي ول که څنګه؟
ډېره ښه خبره. موږ په همدغه راسته کې ځکه موږ غواړو چې موږ په دې کې هم کلیوال راشکیل کړو، هم په دې کې موږ اته موږ داسې یو سیستم جوړ کړی دی په دې برخه کې چې موږ د تون برنامه مشخصا د پولیو پر برخه نه، موږ د پولیو مشخصه برخه لرو چې هغوی مثلا که چیرې یو دوامداره کال سنټر چې مثلا شکایتونه په دوامداره ډول باندې وایي، دغه و سرکار لاندې چې که چیرې مثلا چیرې د واکسین ټیم ته نه ځي، خلک باید په خپله زنګ و یا اړیکې ونه ځي چې موږ پلانې کلي کې ژوند کوو یا پلانې کوڅه کې یا پلانې بلا کې ژوند کوو، زموږ کور ته مثلا د واکسین څوک نه دی راغلی په همدغه کمپاین کې. یعنې دا په خپله یو سیستم د نظارت په دوامداره شکل باندې دوامداره نظارت شکل به دا رامنځته کړي. خو تر ټولو ښه خبره دا ده تر څو پورې چې ولس په دې هکله باندې مسؤلیتونه واخلي، په دې معنی باندې چې هر مور هر پلار باید د خپلو ماشومانو مسؤلیت واخلي. ستا د بولي پوښتنې په اړه چې تا کېداسې مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي، زه باید ووایم چې تر دغه لحظې پورې چې زه ستاسو سره خبرې کوم، تر اوسه موږ دغه یو ستونزه سره نه یو مخامخ شوي چې کورنۍ ممانعت وکړي. خو دا خبره دقیقه چې ووایه چې مثلا موږ په کور کې ماشوم لرو خو اجازه نشته، او اکثره نزاکران داخل د کور ته نه دي، دوی فقط دروازه ټکوي. په کورنۍ کې چې هر څوک وي که مثلا هلته مشره ښځه وي چې ټول ته د مور حیثیت لري د افغانستان فرهنګ کې، او کلته مثلا مشر سپینګری وي، او یا په کور کې ورور وي خور وي هر څوک شي، دوی دې مسؤلیت لري چې باید ماشوم باید راوباسي. کله کله داسې ستونزه پیدا کېږي چې کله ماشومان یا مریضان وي یا ویده وي یا نه وي زېږېدلي وي، په دغه حالاتو کې بیا کورنۍ تنبلي کوي وایي چې والا یا ماشوم نشته یا ماشوم ویده دی. خو زما پیغام دوی ته دا وي چې ماشوم په هر حال کې باید د واکسین قطرې واخلي، په دې معنی که دی ویده هم باید راویښ کړي، که دی مریض هم ناروغ هم باید راولي، باید واکسین ورته ورکړي، او که چیرې دی نوی زېږېدلی وي هم باید واکسین قطرې.
ډېره ډېره مننه. زما دوهم پوښتنه، یعنی کورنۍ باید په دې برخه کې مرسته وکړي. غواړم فقط یوه پوښتنه بله وکړم، هغه هم تاسو راته ځواب کړئ چې رسنۍ په دې برخه کې څه رول لري چې دغه موضوع ترویج کړي او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي؟
نو ډېره مننه، دا ډېره په زړه پورې پوښتنه ده. ګوره، رسنۍ خو داسې دي لکه د ولس ژبه، نو همدغه رسنۍ دي خلکو ته باید آګاهي ورکړي، خلک باید وپوهوي او خلک باید یې ته وهڅوي.
ډېره ډېره مننه نظري صاحب.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري کرانه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو برای خورا جواب میکنید اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورنه سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
کور کله
جوڑون کی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
بسم الله قدم را اخلا شایستنا بکی مو پشت نینا بکی حالا دمرشا
ودونو تا دیر دیرو کسانو را غوکتل چنگیدی
رقابت پیدا کیگی وی پلانی وادو که دو عمر خلک رو غوکتل زباید لزنه که زیاد نی کم خوراونه غارم دقا رقابتونه بی جای دیست خلک توانی کریدی
ولی زنی کورنی لحاد نه دیر کسان را غواری
افغانستان خلق خودسی یه عادت بری کنن که یه نفری بکی بل نفری هونه که آقا تی پیغور پیدا کی گیشه داخل زوی تی بونه شکا ولی مثلا جگرخونی نوار پا دا فامیل که پیدا کی گیل
در ډیر خلکو را بلل کوم استونزې پیدا کوي
د خبرو دوستانو په خاطر باندې چې دوی لپاره کمر نه سي هغه نو قرض کوي او سور پیبل بل چانه قرضې هغه به ورلا ک په ټولو مرکم پوره کوي
قدر منه دوستانو د واده اصلي هدف د دوو کورنیو او دوو کسانو خوښي نیکمرغي او د نوي ژوند پیل وي خو له بعده مرغه د بې ځایه رواجونو او سیالۍ لمن په ځینو ځایونو کې دومره غځېدلی چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي ځینې کورنۍ د لور په خسرخېلو باندې دامني چې واده کې ډېر لګښت وکړي خو ځینې نور بیا خپله غواړي چې واده ته په زرګونو کسان راوغواړي او ډول ډول خواړه ورته برابر کړي چې دا مناسب کار نه دی هغه کورنۍ چې اقتصاد یې ښه دی هغوی هم باید خپل ودونه او د خوښۍ نور مراسم ډېر محدود او ساده ونیسي تر څو نورو خلکو ته نمونه شي په دې رقم به هغه کورنۍ چې کمزوره اقتصاد لري دې ته مجبوره نشي چې په ودونو کې ډېر کسان راوغواړي او ګران بیه ډوډۍ ورته برابره کړي په پیل کې مو له څو تنو څخه پوښتلي چې په ودونو کې ډېر لګښت او د ډېرو کسانو رابلل څنګه دي
نو چې لور درانده چې برې پردی لور مو خوشې نه ده چې په مخته یې بوجي هلته کښېنئ خامخا به فشار پرې راځي
ما یو لورځي واده شوې ده دا شپږ میاشتې شوې بيخي را پرې دي نه هله سره ورکه هله سپین ورکه دا د کور وکالت ورکه دا ورکه هغه ورکه هغه په دوی یاده سره خپه دي نو دوی راځي نه هغه ورته را پرې دي ده
خال مټول نه لته ویلې ودی خو تعمیر کې نه دي پراته بلونه دل کې نه دي پراته له کومه کم وختانه دې له کومه کې خو هر شی په قرض پوره مورته پوره کړ بېخي داسې د چې وړلو شویم نه دې سن ته هم رسېدم داسې کچه سړی مونږ نه ولیدلی ونه ورځو نه راځي مړی ژوندی م چش کولی ده وشي یو ورځې راغی ولور مې پرېږده مونږ ویلې وږی اخلو سواري ته وراچو دغه چې د چا به وسه کېږي د چا به نه کېږي اوس دغه د مامې زوی ته کوزده کړې ده اوس وسه مې نه کېږي چې خپل واده وکړم دومره جنجالونه مونږ تېر کړو او دومره سختي م تېره کړو په قرض په پورې پیدا کړو او یو ته م غاړه پټ کړو بل ته م غاړه پټ کړو لیکن ښځې بیا بدرنګه راته وښېږي یوه ښځه م راته ښه نه ښېږي
روز وګ کسانو ته چې دوی خپل غوړی په ودونو کې ډیر لګښت وکړي او په زرګونو کسان راوغړي ځینې خودا چې توان نه لري له هم دی عمل مجرد پاتې دي
از خپل مجرد پاتې شي هم دغه یو وجه ده چې د مصارف زیات نشي کسان نه خبرو دوه کسان خبرو هم دغه چې کورنۍ ترمنځ د خفګان لذي
قوم او سیال په ماینس کې سر لورسی ټول خلک خړلی باید خلک هم همداسي دیمه ګوخري
د پیغلو قدر نشته په پیسو پیسو باندې
باید کوشش وکړو چې ډیر محدود کسان خبر کړو. ضرور نه ده چې دا نور 100 سوا کسان 15 سوا شپږ سوا کسان وغواړو. تکلف ته هیڅ ضرورت نه ده. همغه شرعي مراسم باید ادا شي. مونږ وزن ډیر قرضدار کوو نه.
خوابه اکثر ودونه په کور کې کېدل. میلمانه به هم دومره ډیر نه وو، خو اوس ارڅه بدل شوی. که یو کس خپل وعده زر کسان غواړي، بل سیالۍ نه 2000 غواړي. د کابل سنکه اجمل وایي چې همدا علت ده چې ورځ تر بلې لګښتونه له حد نه ډیر زیاتیږي.
هر هوټل ته چې لاړ شي 2000 نفر، 3000 نفر، 4000 نفر، تر 5000 نفر پورې په هر هوټل کې دوی ودونه نیسي. افغانستان خلکو داسې یو عادت لري کنه، که یو نفر یو کې بل نفر یو نه کې، هغه ته پیغور پیدا کیږي چې د خپل زوی ته ونه شو کولای یا د خپل ګور ته دا کوي ونه شو کولای. کنه دا مسله جگرخونی نور په د فامیل کې پیدا کیږي. چې زر نفر ډوډۍ وږي لس لک روپۍ کیږي، او دا لس لک روپۍ نه که یو نیم لک روپۍ، دوه لک روپۍ په خپل کلی کور وطن کې دوی ودنه وکړي کنه، چې سره کم کرایي ظرف هر شی چې وغواړي کنه، په دا دوه لک روپۍ خوار غریب ته ډوډۍ کیږي او خپل میلمنو ته عزت کیږي. هوټلو ته لاړ شي تاسو اصلا د لور له طرفه دا نه پېژني چې دا د هلک له طرفه دا میلمه راغلی دي، او هغه نه پېژني چې دا د چا نه راغلی دي. یقین وکړه چې داسې خلک شوي دي چې همالته د بل چا په حساب باندې پیسې قرضې کړي دي او هوټل والا ته ورکړي دي.
د لوګر اوسیدونکي شفیق په نظر کچېرې واده ته ډېر کسان راوغوښتل شي، یو خو یې هغه سې قدر او عزت نه کېږي لکه څنګه چې په کار وي، بل تاوان یې ټولو ځوانانو ته رسېږي چې ودونه مخکې لري. هغوی هم بیا مجبوره وي چې ډېر کسان دعوت کړي، که داسې ونه کړي خو کم راځي.
لس لکه یا پنځلس لکه یا پنځه لکه، یو سړی څلور زره یا درې زره روپۍ معاش لري، هغه به څه رقم خپل زوی ته یا فرزند خپل فامیل ته چې واده کوي په څه ترتیب له کوم مزرکه پیدا کړي چې هغه مصرف کړي ورته.
د ننګرهار اوسیدونکی حلیم وایي چې پیسهدار خو پیسې لري چې مصرفوي. په واده کې ډېر لګښتونه بیا غریب کسان دې ته مجبوروي چې له نامشروع لارو نه پیسې پیدا کړي او واده پرې برابر کړي.
دا به پیسهدار وي، ولې یو غریب مسکین چې پیسې نه لري معاش باندې یا لس زره یا پنځه زره معاش باندې، هغوی ته دا ډېره لویه ستونزه ده. مجبور مکلف دی چې یا غلا وکړي یا رشوت وخوري یا په نورو ناوړو کارونو باندې لاس پوري کړي یا قرض کړي، ځکه چې نن تبا رواج دی. دا مونږ او تاسو باید رواج پسې باید ونه ګرځو، خپل توان قدر کار مخکې بوزو. د خپل خپې دی هغه خپل بړستن په اندازه باندې خپې دي کې
د هلی په باور هغه کسان چې ډېرې پیسې لري په واده کې د ډېر لګښت په ځای دی هغه روپۍ هلک او ډلې ته ورکړي چې راتلونکي ژوند کې اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي.
که پیسه دار یې نو پیسه داري په دې کې نه ده چې ته خلکو ته ډوډۍ ورکړه خپل نوم دغه که دومره ته پیسه دار یې نو دغه پیسې دې راټولې کړه، خپل نوم ته ورکړه، خپل لور ته ورکړه چې په هغه باندې یو تجارت وکړي، یو کاروبار وکړي، تر څو په آینده کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه شي. بله بدبختي په دې ملک کې دا ده، پیسہ دار ہے تو دنیا دار ہے، پنجو درند چل در کسان ہم واڑے دسی خلق مے چ کور آباد ولا چ بیر تلاشی یو خبر ان یو خبر کئی چ یا ڈوڑی سڑا وا یا مثلا سالون خنو بے نظمی پکے وا نو تا اسی بے زے مطلب نے دی.
مریم هم بې ځایه سیالي د دې لامل بولي چې په کورنیو کې خوابدي او شخړې پیدا شي، ځکه ټول کسان خو دومره پیسې نه لري چې په واده کې د پیسه دارانو په اندازه لګښت وکړي.
د ناکریزو شپه ده جدا په هوټل کې نیول کیږي، تخ جمی ده جدا په هوټل کې نیول کیږي. اوس ډېری خلک هیڅ خپل رواجونه په کور کې سر ته نه رسوي، یالن چې کیږي دا ټول په یوې شپه کې ده، یو ځای کې وشي او ختم شي، لاړ شي خپل لارې پسې، چې دا ټول اضافه مصرفونه دي. یا مثلا موټرې رنګارنګ موټرې ګلپوش کیږي چې د ما د واده موټر باید له کیمرې نه پورته وسی، کته دي نه، دا ټول مصارف دي. نو هنرمندان دي، فلانی هنرمند ما واده ترای شي او هر هنرمند $2000 نه پورته پیسې اخلي، زر نه خو کم نشته دي. دا ټول دم دي سرمایه داران کارونه دي چې ټول رواجونه خراب کړي دي. اوس هر څوک دا توقع لري چې زم باید یو سرمایه دار سره واده وکم، که سرمایه دار ني او قسمت کې غریب سړی نو هغه بیچاره ملامتي کې پدې دودونو کې.
د اسلامي نظر هم په ودونو کې ډیر لګښته په خسترګ نه کتل کیږي. دینی عالم سمې ولا ریحان وایي چې تر ټولو غوره نکاح هغه نکاح ده چې مصرف پکې کم شوی وي.
تاسو وګورئ په اسلام کې ولې مرا غلې ده، ولې ما د دې الک او د جلی په مشوره باندې چې سونه د جلی خپلوان وي سونه د الک خپلوان وي هغه سره راو واړي د نکاح نه بعد په یو متوسط غذا باندې چې یو جانب ته هم په هغه تکلیف نه وي هغه ورته ورکړي هغه ته ولیمه وي. د دې نه علاوه دغسې رقیه تقسیمول، دغسې هوټلونه ریزرو کول، اول ته بې ځایه مصارفات کول، کول دا د اسلام په مبین دین کې منی ګرځول شوی دی، دا اسراف دی. او الله العالمین فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کوونکي د شیطانانو ورونه دي. د جلی مورم په دې کې داخله وي، د هلک مورم په دې کې داخله وي. اول د جلی مور وای داسې چاته لور ورکوما چې هغه باید ډېرې پیسې ولري، هغه ډېر سرمایدار وي، او په هوټل کې واده وي، او موټرې وي، او هلته کیسې وي، او جنجالونه وي. او دویم طرف ته د هلک مور هم دا خبره کوي چې زمونږ ارمان نه دی وتی، او که ارمان زمونږ وځي ګاونډیانو په هوټل کې واده کړی موږ هم باید وکړو. نو دغسې ودونه کول د اسلام دین سره اړخ نه لګی، دا حرام دي. او دا چې د اولې ورځ نه دوی اقتصاد ته ضربه ورسي، بیا سبا لورو مشکلاتو سره مخامخ کېږي، زوی مشکلاتو سره مخامخ کېږي، باید دې نه جلوګیری وکړي.